دوشنبه ده د لړم یا عقرب 23 د نومبر 15 السلام علیکم د اتو بجو د خبرونه یو ساعت دوام کوي په راپورونه کې اوري چې د ډالر په مقابل کې د افغانانو د ارزښت لویدو خلک اندیشمن کړي د افغانانو د بیې د لویدو په اړه له یو متخصص سره هم مرکه خبرو
تیر شو کلونو کې د نرخ تنل راولیدل یو دوره کې نوی تا رسیدلې و چې ډېر محدود وخت لپاره و
ځینو فعالانو یو ور بیا له طالبانو وغوښتل چې د ټولو نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي پر کور ناستې نجونې وایي
ښایي موږ سرنوشت باید معلوم شي چې موږ مکتبونه کله خوشتېږي باید موږ ښوونځي هم بېرته شروع کړي
په بل راپور کې د سوداګرو ښځو د کاروبار پر خرابېدو هم معلومات اوري
د دې کاروبار ټوله پنځه شوې دي او دوی کوي نشي چې خپل کاروبار ته ادامه ورکړي
د کابل ځینې اوسیدونکي وایي چې طالبانو د ژمنې خلاف ځینو سیمو کې د استنادي دیوالونو جوړول پیل کړي طالبان وایي کابل کې د ټولو خصوصي ښارګوټو موټر پلورنځیو او د معاملاتو د لارښوونې دفترونو د اسنادو څیړل پیل کړي دي د خبرونې دویمه نیمایي کې د ورکو عزیزانو د لاټرۍ پروګرام خپرېږي تر خبرونو وروسته د دې او نورو مطالبو تفصیل اورېدلی شئ دایش په کابل کې د وړم ورځې د بمی چاودنې مسؤلیت و مانه د ملګرو ملتونو یوې ادارې له افغانانو سره د بشري مرستو پر زیاتولو ټینګار وکړ په ایران کې زلزلې زیانونه اړولې دي دایش یا د اسلامي دولت ډلې د کابل په یوه شیوه میشت سیمه کې د وړم ورځې د بمی برید مسؤلیت و مانه روچرز خبری اژانس تیر شپه نو وخت راپور ورکړی چې دایش ټلی په خپل ټلګرام کې د شنبې ورځ د بمی چاودنې مسؤلیت و مانه د شنبې پورز د کابل په دشتي برچی سیمه کې په یو موټر کې چاودنه وسوه او وروسته یې اور واخیست طالبانو ویلي په چاودنه کې یو تن وژل شوی او څلور نور ټپیان شوي دي د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي وو دا ظاهراً په یو ټونس ډوله موټر کې تر اور لګیدنې وروسته چاودنه وه که څه هم طالبانو پرون ادعا وکړه چې د دوی له واکمنېدو سره په افغانستان کې د مرګ ژوبلې اندازه صفر ته راکمه شوې خو په افغانستان کې د داعش ډلې خراسان څنګه په دې موده کې د ځینو خونړیو حملو مسؤلیت منلی دی د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې یا اف ای او یو وار بیا په افغانستان کې د وچکالی په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړه او ویلي دي چې د افغان بزګرانو او مالدارانو د معیشت ژغورل باید لومړیتوب ولري د دې ادارې مرستیال او له بیړنیو حالاتو سره د مبارزې د برخې مشر فیبریزیو سیزاریتی پرون په ټویټر کې لیکلي چې افغانستان کې کاروبنګر تخمونو ته اړتیا لري او مالداران باید د خپلو څارویو لپاره خواړه چمتو کړي چې د ښاغلي سیزاریتی په وینا افغان بزګران او مالداران د دې اړتیا د پوره کولو لپاره نغدو پیسو ته اړتیا لري د بلخ ولایت د مولانا جلال الدین محمد بلخی هوایی ډګر د ترمیم او بیا رغونې په هدف د ازبکستان یو تخنیکی ټیم مزار شریف ته رسیدلی د ازبکستان او افغانستان ځینو رسنیو پرون راپور ورکړ چې د افغانستان لپاره د ازبکستان د ولسمشر ځنګړي استازي اسمت الله ایرګاشوف په بلخ ولایت کې د طالبانو له سیمهیزو چارواکو سره په کتنه کې ویلي چې هیواد یې په مزار شریف کې د هوایي ډګر د فعالیت له بیا سمېدو سره مرسته کوي ویل کېږي چې د ازبکستان تخنیکي ډله کې دیش تنه شامل دي رسنیو د ښاغلي ایرګاشوف له قبل ویلي چې د مزار شریف هوایي ډګر په ترمیم او بیا رغونې سره به بیا دغه میدان د نړیوالو او کورونیو الوتنو جوګه شي د جرمني پولیسو ویلي چې شپاړستنه پناه غوښتونکي د ویلاري په ټریلر کې موندلې دي د جرمني خبري اژانس په حواله دغو کسانو ویلي چې د افغانستان دي پولیس وایي دا پناه غوښتونکي د ختیځ اروپا له هیوادونو په پټه لاري ته ختلي وو او غوښتل چې ځانونه جرمني ته ورسوي پولیسو دغه کسان د ایرلانګن شار باوریا سیمې ته نږدې موندلې دي په دغو کسانو کې یو لس ماشومان او 15 غټان شامل دي پولیس ویلی د لاری چلوونکی د دغه کسانو په انتقال کې لاس نه درلود د ایران دولتي تلویزیون د دغه هیواد په جنوب کې د دوو زورورو زلزلو خبر ورکړی او ویلي دي چې دغه زلزلې بندر عباس ته څیرمه سی چې تر اوسه یې لږ تر لږه یو تن مړ کړی دی دولتي تلویزیون وایي په هرمزګان ولایت کې د دغه زلزلو شدت د ریشتر په مقیاس 6.3 او 6.4 درجه وو د هرمزګان والی عزیز الله کیناری خبریالانو ته ویلي د بندر عباس په جنوب کې د زلزلې له کبله د ودانیو دیوالونو درز کړی دی د ځایي چارواکو په خبره د ژغورنې ډلې زلزله ځپلو سیمو ته رسیدلې دي د لیبیا د ټاکنو ملي کمیسیون د راتلونکي میاشتې ولسمشري ټاکنو ته د پخوانی دیکتاتور معمر القذافي د زوی سیف الاسلام قذافي د کاندیداتوري خبر ورکړ. نه څلوېښت کلن سیف الاسلام چې د نړیوالې جنایي محکمې لخوا د 2010 میلادي کال د پاڅون پر مهال د بشر ضد جرمونو په تور تر تعقیب لاندې دی، د لیبیا په جنوب کې د ټاکنو ملي کمیسیون ته د کاندیداتوري اسناد وړاندې کړل. د لیبیا د انتخاباتو عالي کمیسیون پرون په یو بیان کې وویل چې سیف الاسلام د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د کاندیداتوري ټول قانوني شرایط پوره کړي دي. وروسته له هغې چې د لیبیا پخوانی دیکتاتور واکمن معمر القذافي په 2011 میلادي کال کې تر 40 کلنې واکمنۍ وروسته د پاڅونونو له کبله له واکه وپرځول سو او بیا وروسته ووژل سو، سیف الاسلام هم په هغه کال د یوې وسله والې ډلې لخوا ونیول سو. سیف الاسلام قذافي د 2011 میلادي کال په جون میاشت کې بیرته خوشې سو. د 2020 میلادي کال د کرکټ د شلو اورونو نړیوال جام پای لوبه استرالیا وګټله. د دوبی د کرکټ په نړیوال سټیډیوم کې د پرونی لوبي ټاس استرالیا وګټه او نیوزیلند ته د توپ وهنې بلنه ورکړه. نیوزیلند د څلورو لوبغاړو په سوځېدو سره د استرالیا لوبډلې ته د 103 اویا منډو هدف وټاکه. استرالیا په 19 اور کې دې هدف ته ورسېده او د لومړي ځل لپاره د نړیوال شل اوریز جام اتلولي خپل کړه. د استرالیا د لوبي کیپټن آرون فینچ وویل:
We had such a belief in our group that we were good enough that our team
موږ په خپل ټیم ډیر زیات باور درلو دا چې موږ د لټر ټولو نړۍ لغوره او مناسب لوبغاړو جوړه ده. خو باور وکړي چې شلاوري ز لوبو کې خبخت هم ضرورت لري. خو موږ ډیر ښه کرکټ وکړ، موږ ټیمونه تر فشار لاندې راوستي او یو بریدګر لوبو مو
وکړ.
د استرالیا په توپ وهونکو کې میچل مارش تر نورو ډیری و او یا منډې وکړې او خپل لوبډلې اتل کړه. تر څنګ ډیوډ وارنر 35 او ګلن ماکسویل 28 منډې وکړې. دا د شلو اورونو د مسابقو لومړنی جام دی چې استرالیا یې ګټي، خو له دې وړاندې 15 وارې د 50 اوره نړیوالو سیالیو جام ګټلې دی. د اروپا د چاپیریال ساتنې اداره وایي د هوا د ککړتیا له کبله د تر وخت مخکې مړینو اندازه تر پخوا کمه شوې ده. خو دغه اداره وایي چې په یو کال کې د دې ستونزې له کبله د څه باندې 300,000 کسانو مړینه ثبت کړې ده. د اروپا د چاپیریال ساتنې ادارې په هغه راپور کې چې نن خپور سو ویلي که د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه د هوا د کیفیت د بهتری لپاره د روغتیا نړیوال سازمان سپارښتنې په پام کې ونیسي، د مړینو شمیر به نیمایي ته راکم سي. په 2019 میلادي کال کې د هوا د ککړتیا له کبله د 300,000 کسانو مړینه ثبت شوې چې د مخکینی کال په نسبت کموالی شي. په 2013 میلادي کال کې د 340,000 کسانو مړینه ثبت شوې وه. د امریکا متحده ایالاتونو کیوبا د هغه څه له کبله وغندله چې د دغه هیواد د ډاراونې تاکتیکونه یې بللې دي. دا انتقاد وروسته له هغې کېږي چې د کیوبا امنیتي ځواکونو د حکومت ضد اعتراضونو په درشل کې د یوه مخکښ مخالف کور کلابند کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون یکشنبه په یوه اعلامیه کې وویل د کیوبا له حکومت غوښتنه کوي چې د خلکو سوله ییزو غونډو او د حکومت د غچ اخیستنې او تاوتریخوالي له ډار پرته د خپل آواز پورته کولو ته د اجازه په ورکولو سره د کیوبا د خلکو حقونو ته درناوی وکړي. په کیوبا کې چې کمونیست حکومت یې رهبری کوي، د اپوزیسیون رهبرانو په هوانا او شپږو نور ایالتونو کې د نن لپاره د لاریونونو غوښتنه کړې ده. دوی د څه باندې 650 بندیانو د خوشي کېدو غوښتنه لري چې په جولای میاشت کې له بېسارو اعتراضونو راهیسې په بند کې دي. خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. د دې خبرونې د راپورونو برخې ته ورځو. افغانۍ د ډالرو په وړاندې په تیرو دوو لسیزو کې پرون تر ټولو ټیټي سطحې ته ورسېده. یکشنبه په افغانستان کې یو امریکایي ډالر په 95 افغانیو هم بدل سو. د افغانستان بانک بخوانی مرستیال او سرپرست خان افضل هډول وایي د افغانیو ارزښت پر بهرنیو مرستو او تجارت متکی او پورته وو. اوس د دې دواړو په نشتوالي او کمښت کې د افغانیو ارزښت په بېساري ډول ټیټ شوی دی. صفي الله ستانکزي په دې اړه راپور جوړ کړی.
په پلازمینه کابل کې د پیسو د تبادلې په تر ټولو لوی او مشهور مارکیټ شاهزاده سرای کې یکشنبه یو امریکایي ډالر آن 95 افغانۍ ته ورسېد. تیرو شلو کلونو کې دا نرخ بېساری ګڼل کېږي. د جرمني خبري اژانس ډی پی ای راپور ورکړی چې نږدې شل کاله پخوا 2002 کال کله چې نوي افغاني بانک نوټونه په جرمني کې چاپ شول، هغه وخت د یو امریکایي ډالر بیا 3.5 افغانۍ و. د افغانستان بانک پخوانی رئیس خان افضل هډوال د ډالرو د بیساری بای لوړیدو په اړه ازادي راډیو ته وویل
نه نه ابدا په تیرو شلو کلونو کې د نرخ تنل راولیدل یو دوره کې نوی تا رسیدلې و چې ډېر محدود وخت لپاره وه د افغانۍ نرخ په کوم اساسي اقتصاد باندې ولاړ نرخ نه و
د اګست په 15مه د طالبانو په بیا واکمنېدو ګڼ شمېر افغانانو خپلې دندې له لاسه ورکړې تر ډېره وخت سوداګري صادرات او واردات په ټپه ودرېدل او بهرنۍ مرستې هم بندې شوې همدا و چې د نږدې درېو میاشتو په موده کې ډالر له شاوخوا اوو اویا افغانیو راپورته شول او ان تر 15 ورسېدل افغانستان بانک پخوانی رئیس ښاغلی هډوال وایي پخوا به حکومت د پیسو د نرخونو د ساتلو لپاره وخت په وخت په مارکیټ کې د پیسو په ویش سره مداخله کوله او په دې لارې به افغانیو نرخ ثابت ساته هغه د افغانیو د بیې د دې بېسارې لوړېدو د تاثیراتو په اړه وویل
قیمتونه لوړېږي اولیه مواد څه چې ټول هر شي باندې تاثیر لري په همدې دلیل باندې به موږ په مارکیټ کې مداخله کوله بیا قدرت د توانۍ د خلکو کمیږي ارزښت د پیسې لوېږي بیا د دې تر څنګه چې خلک پیسو ته نه وایي چې دا زه نه اخلم خپله د دولت بودیجوي کمبودي زیاتېږي
د راپورونو له مخې د طالبانو حکومت په بهرنیو اسعارو په تېره بیا ډالرو باندې راکړه ورکړه بنده کړې او د خلکو پیسې هم په افغانیو ورکوي د افغانستان بانک تازه د ډالرو د دې بېساري لوړېدو په تړاو څه نه دي ویلي خو له څو ورځو یې د خلکو د پیغامونو په خپرولو سره له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د افغانستان نږدې 10 میلیارد ډالره کنګل شوې پیسې ورخلاصې کړي د کابل دوه اوسیدونکو او دوکاندارانو ابراهیم او محمد صالح د افغانستان بانک په ټویټر باندې په خبرو شو ویډیوګانو کې ویلي
سمنګ جامع جهانی نه دایله دا کوم سرمایه چې د منګال ته نیولې دا د باید موږ ته خوشی کی د امو سره زیاته دا ظلم دا منګ فقر بشارګي سره مخې په دې چې د منګ ټوله شتمنی هغه بند کړي د حواله بند د وړې والا تجار وړو والا ټول مشکلات غاز والا دا ټول په حواله کې ټوله تبندي باید د امو ته خوشی منګل ځوان داخله کړو
سازمان بین الملل او امریکا چې کوم بند شولې د منګ پیسې دغه منګ اقتصاد ته ډیر سخت ضربه وارد کړي دا او منګ دغه خواهش کوو دغه منګ غوې نه تقاضا کوو چې دغه زمونږ پیسې خوشی کی ترسو وکولې شو مونږ خپل وطن تم پیشرفت ورکو خپل کاروبار تم پیشرفت ورکو
د طالبانو په بیا واکمنېدو سره متحده ایالاتونو د افغانستان نږدې 10 میلیارد ډالره کنګل کړي او د طالبانو او خلکو له مقررو غوښتنو سره سره یې موافقه نه ده کړې چې طالبان دې پیسو ته لاسرسی پیدا کړي د راپورونو له مخې د افغانستان په بانکونو کې نغدې پیسې په 13 بیا ډالر په خلاصېدو دي او دا چاره نه یوازې دا چې د افغانیو ارزښت سخت زیانمنوي بلکې په عمومي توګه د خوراکي او استهلاکي توکو بای ان دوه برابر وته رسولي
ومردل چې یکشنبه په افغانستان کې یو امریکایي ډالر په 15 افغانیو تبادله سو د په تیرو 2 لسیزو کې د ډالرو په وړاندې د افغانیو تر ټولو ټیټه بیه وه د افغانستان بانک پخوانی مرستیال او سرپرست خان افضل هډوال وایي د افغانیو ډیر چلښت د بهرنیو مرستو او کاروبارونو درېدو د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو ارزښت راکم کړی دی صفی الله ستانکزي له ښاغلي هډوال څخه په مرکه کې نور توضیحات وغوښتل
په ابتدا اورازو کې افغانۍ ډېر ارزښت د لاسه ورنه کړ دغه هم د دلیل بلکې اساسي دلیل دا چې بودیجه ځای په ځای ولاړه وه دولت پیسې نه ورکولې د هیڅ نه د قراردادانو پیسې وي نه د مامورینو معاشاتو نو هیڅ افغانۍ بازار ته نه ارزه کېدله الګي پیسې وي هغه تقاضا هم دومره وساتله چې نرخ ثابت وساتل شي اوس په مرور د زمان چې څومره دولتداري طرف ته خوي قدم اخلي مخکزي معاشات ورکوي خلکو ته د قرارداد دونو پیسې ورکي عادي انکشافي بودیجه من سره دي نو تبيده چې افغاني به بازار طرز کې
خغله هډوال دغه سي دي افغاني نرخ کله هم په دي اندازه باندې رالويدل یو په دغه تیرو شلو کلونو کې کڅنګ
په تیرو شلو کلونو کې د نرخ تنوراول نه لري راولیدل یو دوره کې نوی تک رسیدلې و چې ډېر محدود وخت لپاره و ځکه ما مخکې تاسو ته ارزو کې چې د افغاني نرخ په کوم اساسي اقتصاد باندې ولاړ نرخ نه و
یعنی اوس د تاسو خبره باندې
تکیه
بله زه غواړم ووایم چې یعنی پیسې به خپل هغه واقعي ارزښت او واقعي نرخ هم لري چې د افغانیو دغه د اوس کرا کرا راخکاري پم دي خاطر هم دا سره لویدلې دي
د افغانیو واقعي او اساسي نرخ موږ نشو ټاکلې ځکه موږ کوم تولیدي مملکت نه یو موږ نرخ د افغانیو هم چې ده هم په خارجي کومکونو ولاړ نرخ دی که چیرته موږ حقیقي نرخ ته ځو حقیقی نرخ خدا دی چی دوغم را پیسی چی پچالیش که دی امداغ دا افغانستان دی اقتصاد تکافو پیسی هم ندی، نو منگ باید دی خلکو دی زارتون در فکول دا پار نور پیسی نشر کو، نشر بیا با تخنیکی لحاظ چی که اغم را اقتصادی رست پدی مملکت که نشتا زیاد نشر چی که اغا انفلاسیون من سر اوڑی او که ارزختی برزی ارزختی چی ول بیگی
دغه سی چی نرخونه دی دالر و یا دی نور و بحرانوی اثار و چی تبان دالر پسر کی دی د چا خبر آسمانی کیږي او اوج ته رسیږي، هغه مستقیم تاثیر څه دی؟ فکر کوي چې نرخونه هم د مواد ور سره جیک زی که څنګه
تبیده سل فیصد بالکل قیمتونه لوړیږي، اولیه مواد څه چې ټول هر شی باندې تاثیر لري، خلک داغه به قدرت د توانایی چې مونږ ویل پاندې دلیل باندې به مونږ په مارکیټ کې مداخله کوله، بیا قدرت د توانایی د خلکو کمیږي، ارزښت د پیسې لویږي، بیا د دې ترڅنګ چې خلک پیسو ته نه وایي چې دا زه نه اخلم، خپل د دولت بودیجوي کمبودي زیاتیږي، هغه بجټ دفیسټ سي ځکه زیاتیږي چې پیسو ارزښت خولیږي، څومره جنس او خدمات چې دوی غواړي راونیسي په هغه اندازه پیسې بیا نه لري، بیا مجبور دي چې ډیر نه شروع کړي.
د افغانستان بانک پخوانی مرستیال او سرپرست خان افضل هډول و چې د ډالر په وړاندې د افغانیو د ارزښت د کمیدو پر مسله خبرې کولې. بشپړ مرکه د ازادي راډیو پر ویب سایټ اوریدلای شئ، ازادي راډیو ډاټ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او آر جی.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
په کابل کې ځینو مدني فعالانو چې شمیر یې شاوخوا 1500 ته رسیدی پرون یک شنبه په یوې اعتراضي غونډې کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني تر هغو چې د ډلې خپلې ژمنې عملي کړي نه وي. نور حال په یو راپور کې
یو شمیر کابل ښاریان او مدني فعالان وایي نړیواله ټولنه باید د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني. دوی د یک شنبې په ورځ په یوې اعتراضي غونډه کې وویل طالبانو تر اوسه خپلې کړې ژمنې نه دي عملي کړي. د دې اعتراضي غونډې یوې غړې توبه لطفي ازادي راډیو ته وویل سره له دې چې طالبانو د خلکو د امنیت ډاډ ورکړی و خو لا هم چاودنې وژنې روانې دي.
د نن ورځې د لاریون هدف دا و چې خلک له لوږې خپل اولادونه خرڅوي. د خلکو کورونه تلاشي کېږي، په ځانګړي ډول شمالي ولایتونو کې. د داعش بریدونه په یو شمېر ولایتونو کې لکه ننګرهار، هلمند او کندهار کې زیات شوي. د ټولو ته په کتو طالبانو چې کومې ژمنې کړي وي هغه یې نه دي عملي کړي. موږ له نړیوالې ټولنې غواړو چې طالبان په رسمیت ونه پېژني.
دغو اعتراض کوونکو د یو پرېکړه لیک په خپرولو سره له نړیوالې ټولنې غوښتي چې پر پاکستان بند زونه ولګوي، ځکه دوی ادعا کوي چې پاکستان په افغانستان کې د ټولو روانو ناخوالو سرچینه ده. خو پاکستانی چارواکو په تیره کې دا ډول ادعاوې رد کړي، ویلي چې دوی افغانستان کې امن غواړي. د دوی په پریکړه لیک کې دا هم ویل شوي چې طالبانو تر اوسه په خپلو کړیو ژمنو عمل نه دی کړی. اعتراض کوونکي وایي لا هم ښوونځي د نجونو پر مخ تړلي دي، مېرمنې د کار کولو اجازه نه لري او د طالبانو له لورې اعلان شوې افه نه ده عملي شوې. خو د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال وین سبی الله مجاهد بیا د اعتراض کوونکو له لورې دا څرګندونې بې بنسټه بولي. ښاغلی مجاهد وایي طالبان خپلو کړیو تعهداتو ته ژمندي.
موږ خو لومړی دغه ادعا وکړه کړه د اوسې د په ولایتو کې د چا سره ظلم سوی وي یا د عفن وروسته څوک ځای سوی وي، پخواني عسکر یا پخواني کارکوونکي چا ته هم چا ضرر نه ده رسولی، دغه ادعا غلطه ده. دې نه معلومېږي چې دا خلک کوم مغرض خلک دي، د کومې خوانه تاریکي کې او داسې خبرې کوي. په واقعیت کې د افغانستان د رسمیت نه پېژندل د دې سبب ګرځي ستونزې ډېرې سي او د ستونزو حل لپاره یوازینۍ لار دا چې نړیوال ټولنه له افغانستان سره تعامل ولري.
دغه اعتراض کوونکي په داسې حال کې له روانو حالاتو څخه سر ټکوي چې له دې وړاندې هم په ورته اعتراضي غونډو کې د روانو اقتصادي امنیتي ستونزو د کابو کېدو غوښتنه شوې وه او طالبانو د حالاتو د ښه کېدو ډاډ څرګند کړی و.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو نن درې میاشتې پوره سوې، خو لا هم په میلیونونو نجونې له ښوونځیو محرومې دي. اوس مهال د طالبانو حکومت د افغانستان په څو محدودو ولایتونو کې له شپږم ټولګي پورته نجونې زده کوونکي ښوونځیو ته پرېږدي. له شپږم ټولګي پورته د میلیونونو نجونو پر مخ د ښوونځیو تړل کېدل په هیواد کې دننه او بهر له غبرګونونو سره مخامخ سوي. ځینو ښځینه فعالانو ویلي چې د طالبانو اوسنی حکومت له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بیا پرانیستو اراده نه لري. سپیولا ستنګزی او په دې اړه نور تفصیل.
بینظیر په بدخشان کې د یولسم ټولګي زده کوونکي د خو د میلیونونو نورو افغان نجونو په څیرې د زده کړو برخلیک معلوم نه دی. وایي نه پوهیږي چاته خپل شکایت ثبت کړي.
با گذشت هر روز نگرانی مو بیشتر می
ده. هر مرز پتیر دو سر از مونگ تشویش لا زیادیگی زکه چه خوانزه تا نتلل در راتلون که لپرا مایوسی را منسته کوی. مونگ نپویگو چه کم مقام تخبر شکایت ثبت بکرو سوز مونگ غواری
تا از این بحران نجات پیدا بکنه.
طالبان لنن پورا دریم اشتی مخی کابل تنن و تلو دوانسان واکی پلاس که واخیست. په لومړیو کې د هلکانو ښوونځي هم تړل دي، خو له کابو یوې میاشتې وروسته یې پرانیستل. مګر د نجونو د متوسطو او لیسو د بیا پرانیستې په اړه لا هم پریکړه نه ده کړې. ځینو ولایتونو کې بیا د لیسې د دورې نجونې ښوونځیو ته ځي، خو ګڼې نورې چې بیا له دې امتیازه محرومې دي وایي دوی ته دې هم اجازه ورکړل چې ښوونځیو ته ورشي. د زوحل په نوم یو افغان زده کوونکی وایي
موږ سرنوشت باید معلوم شي چې موږ مکتبونه کله خوستېږي. په ځینو ولایتونو کې لکه سریفال شو، بلخ شو او مزار شریف کې په داسې ښوونځي شروع دي، باید موږ ښوونځي هم بیرته شروع کړي.
اوس مال په بلخ، سمنګان، جوزجان او هرات کې له شپږم ټولګي پورته نجونو ته د تعلیم اجازه ورکړل شوې ده. هرات کې بیا د ځینو رسنیو د راپورونو له مخې دا چاره ځنډنی شوې. لکه چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسېدلي، د نجونو د تعلیم او د ښځو د کار لپاره د کړنلارو د جوړولو خبرې کوي، خو د درېو میاشتو په تېرېدو د دوی د کړنلارې درک نه لګېږي. د ښځو او بشري حقونو فعالان بیا په دې نظر دي چې طالبان په یوه او بله پلمه د نجونو د تعلیم اجازه نه ورکوي او له شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو د بیا پرانیستې اراده نه لري. په دې ډله فعالانو کې یوه هم د نوبل د سولې جایزې ګټونکي ملاله یوسف زئی ده. هغې پرون بی بی سي ته وویل له دې اندېښمنه ده کوم بندیز چې طالبانو د نجونو په تعلیم لګولی او لنډمهاله یې بولي په حقیقت کې به لنډمهاله نه وي. ملالی یوسفزی وویل په 1996 کال کې د طالبانو د رژیم لخوا ورته بندیز 15 کاله دوام وکړ. طالبانو د 1996 او 2001 کلونو ترمنځ د خپلې واکمنۍ پر مهال افغان نجونو او ښځو ته اجازه نه ورکوله چې زده کړې وکړي او له کوره بهر کار وکړي. د بشري حقونو د څار د ښځو د برخې مشر حیدربار هم په دې وروستیو کې ویلي وو د طالبانو هغه ژمنه چې په ټول افغانستان کې به د نجونو لپاره له شپږم ټولګي پورته ښوونځي بیرته پرانیزي د باور وړ نه ده. د بشري حقونو د څار سازمان پر طالبانو غږ کړی چې په ټول افغانستان کې نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ د درې میاشتو په تېرېدو بیا هم هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د طالبانو د حکومت د په رسمیت پیژندلو لپاره د نړیوالې ټولنې یو اساسي شرط په دغه هیواد کې د نجونو او ښځو د حقونو بشپړ رعایت دی.
دینی افغانی سوداګری میرمنې د خپل کاروبار د سقوط په اړه اندېښنه لري. دوی وایي چې په بیلابیلو تولیدي برخو کې یې پانګونه کړې خو اوس یې کارخونې تړل سوي دي. په یو راپور کې په دې اړه د طالبانو توضیحات هم اوریدلی سي.
فرشته موحد په کابل کې د لزګونو سوداګرو میرمنو یوه ده چې د لوجستیک، انځورګرۍ او د مهر نسا په نوم د جامو جوړولو په یوه شرکت کې پانګونه کړې وه. نږدې لس کاله ورسره یو شمېر ښځې په کار بوختې وې او دوی هم په عادي ډول خپل کار روزګار ته دوام ورکاوه. میرمن موحد ازادي راډیو سره خبرو کې وایي هر میاشت نږدې 200,000 افغانۍ عاید درلود او د هغو جامو پلورنځیو څخه چې دی جوړ کړي وو هم په میاشت کې 15,000 افغانۍ د دې جیب ته ګټه ورتله. خو زیاتوي پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته یې د امنیتي اندېښنو له امله خپلې ټولې چارې درولې دي.
د جمهوریت له سقوط او د طالبانو له راتګ وروسته مې ټول کارونه درېدلي او خپلو کارکوونکو ته مې ځواب ورکړی. اوس په کور کې یم، نسم کولای کار وکړم. په تا مایم چې وضعیت کوم لوری ته درومي څو یو ځل بیا خپل کار او روزګار پیل کړم.
میرمن موحد زیاتوي تر اوسه ورته طالبانو د کار ته درېدو او یا هم پیل په اړه څه نه دي ویلي، خو په خبره یې که دوی د کار اجازه ورکړي حاضره ده چې خپل فعالیت بیا ځلي پیل کړي. په ورته وخت کې د افغان ښځو لپاره د سوداګرۍ د پراختیا شبکه وایي د مخکینی جمهوري نظام له ړنګېدو او د طالبانو له راتګ وروسته ښځینه سوداګرو او پانګوالو ډېر زیان لیدلی. د دې شبکې رئیس ممتاز یوسفزی ازادي راډیو ته وویل د ښځینه سوداګرو ستونزې او اندېښنې زیاتې شوې دي.
تقریبا د څلور میاشت نه دې خواته چې دغه دولت سیاسي راغلی ده، د دوی کاروبار ټوله بند شوي دي او دوی کوی نه شي چې خپل کاروبار ته ادامه ورکړي. نو دغه لوی ستونزې ده ځکه چې ډېره کورنۍ چې ښځې چې موږ سره کار کوي دوی خپل کور کې ناراور څوک نه لري.
میرمن یوسفزی زیاتوي ښځینه پانګوالو په څلېرویشت ولایتونو کې په کرنې، جامو جوړولو او ګنډلو، د شاتو او مربا د تولید او د زعفرانو فارمونه درلودل چې خپل تولیدات به له هیواد باندې هم صادرول. د هغې په خبره اوس هم یو شمېر ښځې په ولایتونو کې فعالیت کوي، خو دوی د خامو موادو له کمی سره مخ دي او تر خوا یې د دوی تولیدات بازار نه لري چې له ستونزو سره یې مخ کړي دي. خو د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیال او ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل د ښځو د سوداګرۍ او پانګونې پر وړاندې هیڅ ډول خنډ او ستونزه نشته.
ښځې کولی شي خپل کارونه مخته یوسي. وړاندې یې لاسي صنایع درلودي، وړې سوداګري یې درلودي. موږ یې هم یو نندارتون کې ګډون وکړ. دوی کولی شي د اسلامي اصولو په رڼا کې خپلو کارونو ته دوام ورکړي. د سوداګرۍ وزارت همکار دی.
افغان ښځو تېرو شلو کلونو کې د نارینه تر څنګ په سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو برخو کې فعاله ونډه درلوده. تو دوی یو شمېر په اقتصادي او سوداګریزه برخه کې هم پانګونه وکړه او تر خوای د خپلو تولیداتو په مټ نړیوالو بازارونو ته لار پیدا کړه. دوی له خپل کار روزګار سربېره د یو شمېر نورو ښځو د ژوند اقتصادي څرخ ته هم حرکت ورکړی او یو ډېر شمېر ښځې په کار وګمارلې. مخکینی جمهوري نظام تل د ښځو په مساویانه ونډې ټینګار کاوه، خو کله کله ښځو نیوکه کوله چې ونډه یې سمبولیکه او یا هم کمه ده. اوس د افغان میرمنو غوښتنه له طالبانو هم همداده چې اجازه ورکړي په سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو برخو کې خپل فعالیت ته دوام ورکړي. هغه غوښتنه چې تر ډیره د نړیوالې ټولنې لخوا هم د طالبانو حکومت ته د مشروعیت د ورکولو د یو شرط په توګه مطرح ده.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. اوس به نوریاس نوری راته وایي چې د نړۍ په ځینو معتبر ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
امریکایي نیویارک ټایمز او ورځپاڼې په خپله پرونۍ ګڼه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې په حملو کې د یوې کورنۍ د دریو نسلونو د غړو پر وژل کېدو لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې په پیل کې د معصومې رجبي یادونه شوې چې د خپل کور په خوا یې د خپلوانو د ډلې د ورتګ په لیدو په ژړا شوه. د هغې کورنۍ غړي او خپلوان په تېرو دونیو کې دوه وارې هلته د ویر کولو لپاره سره راټول شول. یو د افغانستان په شمال کې د شیعهګانو پر یوه جومات په ځانمرګي برید کې د معصومې د میړه د وژل کېدو له کبله، او بل وار په کندهار کې د شیعهګانو پر یوه جومات د حملې له کبله چې د هغې خسر پکې ووژل شو. پیښه کې د هغې د 15 کلن زوی میسم پر سر چری لګیدلې وې. نیویارک ټایمز ورځپاڼه زیاتوي معصومه رجبي د خپل زوی میسم رغېدو ته هیله منه و، خو کله چې د خپل خاوند د اکا زامنه او خپل مور د ژړا په حالت کې ولیدل او پوهېده چې زوی هم له لاسه ورکړی دی. د ورځپاڼې د مقالې په دوام په افغانستان کې د شیعهګانو په وړاندې موجودو ګواښونو ته اشاره شوې چې له لسیزو راهیسې دوام کړی، او د ورځپاڼې په حواله په پیل کې طالبانو د دوی پر خلاف حملې کولې، اوس په وروستیو کې د اسلامي دولت ډلې خراسان څنګه کوي. د مقالې لیکوال زیاتوي ډیر کم کسان هغه واقعیت چې معصومه او د هغې کورنۍ ورسره مخامخ دي درکوي. د لیکنې له مخې یوازې په دونیو کې د هغې په کورنۍ کې یو نیکه، د هغه زوی او لمسی ووژل شول. د افغان نارینه او د دریو نسلونو هغه غړي چې د خپل عمر زیاته برخه په جګړو کې انتیره کړې وه، خو بالاخره په بیلابیلو پیښو کې ووژل شول. نیویارک ټایمز زیاتوي په افغانستان کې زیات شیعه وګړي د وحشت له نوي فصل په ډار کې دي، او په دې فصل کې هم د دوی د امن ټینګول د طالبانو په غاړه دي چې وخت خپله دوی دغه شیعه وګړي په نښه کول. د بریتانیا چاپ ګارډین ورځپاڼې په خپله پرونۍ ګڼه کې د فاطمې احمدي په نوم د پولیسو د یوې پخوانۍ افسرې په باب لیکنه خپره کړې چې ویلي دي طالبان د سپتمبر میاشتې په وروستیو کې کور ته وراوښتي وو، د هغې د زوی پر مرۍ چاړه ایښې وه، او له هغې د وسلې د تسلیمولو غوښتنه وکړه، خو دا وایي چې په کور کې یې وسله نه درلوده چې طالبانو ته یې تسلیم کړي. دغې پخوانۍ افسرې ادعا کړې چې طالبانو وروسته ډبولې له ویښتو په ځان پسې راکش کړې او ځورولې ده. ګارډین ورځپاڼه زیاتوي فاطمه احمدي چې له خپل خاوند جلا شوې او د دو وړو ماشومانو مور د ویلې نه پوهېږي، د هغې د کور آدرس چا طالبانو ته ورکړی و، تر دې پیښې وروسته وتوانېده ځان پاکستان ته ورسوي. د ګارډین په لیکنه کې راغلي له کله چې طالبانو یو وار بیا پر افغانستان ولکه ټینګه کړې، د ګڼو ښځینه پولیسو د وژل کېدو راپورونه ورکړل شوي دي. په دغو پیښو کې په غور ولایت کې د بانو نګار په نوم یوه پخوانۍ پولیس هم شامله ده چې د رسنیو د راپورونو له مخې د سپتمبر میاشتې په لومړیو کې د طالبانو لخوا په ډزو وژل شوه. طالبانو هغه وخت ویلي و چې په دې وژنه کې دوی لاس نه لري او څېړنې به وکړي. که څه هم طالبانو پر افغانستان د ولکې له ټینګولو وروسته عمومي بخنه اعلان کړي، خو بیا هم د افغانستان له بېلابېلو برخو د تېر حکومت د کارکوونکو، پوځیانو، فعالانو او نورو شخصیتونو د نیولو، ځورونې او وژنو راپورونه ورکول کېږي.
تاسی ازادي رادیو ته ورجست. دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. د دایشیا اسلامي دولت د علي خراسان څنګه د کابل په یو شیوه میشت سیمه کې د وړم ورځي د چاودنی مسؤلیت ومانه. طالبان وی په هغه پیښه کې یو تن مجلسوي او څلور نور چاپیان سیوی دي. د ملګرو ملتونو د خوړو او